دستم به حسرت دیدار، چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی بارها که تمنای بسم.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. پاکستان وایي تر 25,000 ډیر افغانان د اکتوبر له لومړۍ نیټې تر پرون پورې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې خبرداری ورکړی چې 1,900,000 باندې 100,000 هغه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، که چیرته د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستانه ونه وځي په زوره به یې وباسي. د پاکستان د دغې پریکړې په تړاو پرون د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره د کتنې پر مهال ویلي چې اسلام آباد دا پریکړه بدله کړي. داسې پریکړې د دواړو ملتونو ترمنځ د فاصلو د ایجاد سبب کیږي. تر دې مخکې هم طالبانو او د بشري حقونو یو شمېر ادارو له پاکستانه غوښتي وو چې افغان کډوال دې په زوره له خپلې خاورې نه باسي. ټاکل شوی چې د ازبکستان یو حکومتي پلاوی د قوشتېپې د کانال د اوبو په تړاو د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د ازبکستان رسنیو د راپور له مخې دا هیئت راتلونکو دوو میاشتو په ترڅ کې کابل ته ځي. د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو دوی د آمو د سیند د اوبو په اړه د منځنۍ آسیا له دریو ګاونډیو ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره خبرو ته چمتو دي. ازبکستان چې د آمو سیند له اوبو د پنبې د کښت لپاره پراخه استفاده کوي، اندېښنه لري چې د قوشتېپې د کانال له تکمیلېدو سره به اوبه کمې شي. اروپایي ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. اروپایي ټولنې په یو بیان کې چې نن یې خپور کړ ویلي د خوړو نړیوال پروګرام ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2 میلیون زده کوونکو ملاتړ وکړي. د اروپایي ټولنې د بیان له مخې د دې مرستو په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP د نږدې 900,000 هلکانو او څه باندې 15,000 نجونو لپاره د دوی دوو کلونو په مخه یو وخت صحي خواړه چمتو کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړي الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان د صدر اعظم په توګه پاتې شوی، په لندن کې له 4 کلنې جلا وطنۍ وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. رویټرز آژانس نن د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرایلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 11,650 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت وایي په وژل شوو کې 1,155 ماشومان دي او 906 مېرمنې دي. په همدې حال کې نن په مصر کې یوه سرمشریزه جوړه شوې. دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې دا ویره شته چې د غزې جګړه د منځني ختیځ نورو سیمو ته خپره شي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادو مشرانو او ډیپلوماتانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د سپورت مینوالو ته هم دا چې دامګړې د انګلستان او د جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ په نړیوال جام کې لوبه روانه ده. د جنوبي افریقا ټیم د انګلستان لپاره د 400 منډو هدف وټاکه. په جواب کې انګلستان دوه لوبغاړي تر دې د مسوځیدلي او څلیرشت منډې کړې دي. اخو په لومړۍ لوبه کې چې سهار وختي پیل شوې وه، سریلانکا وکولی شول د هالند ټیم ته ماته ورکړي. هالند 222 منډې کړې وي او سریلانکا دغه هدف په 5 لوبغاړو سوځیدو پوره کړ. د یو اف سی یا د رزمی لوب په یو معتبر سازمان کې نن ماخام د افغانستان یو وتلی رزمی لوبغاړی جاوید بشارت لوب لري. جاوید بشارت بل خپل امریکایي سیال ویکتور هنری سره په بانټم ویټ یا یو شپږ کیلوګرام کټګوري وزن کې لوب وکړي. جاوید بشارت 14 لوبې کړي چې 14 واړې ګټلې او هیڅ یو لوبې نه ده بایللې. په نننیو لوبو کې به اسلام مخاچیف په اصلي لوبه کې له الکساندر وولکنوفسکي سره چې د استرالیا دی لوبه ولري، د کمربند په سر عمدارنګ حمزه چمایف و هم له کومار عثمان سره مخ کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولای. د ازادي رادیو دغه خبری مجله چې دمګړې په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه تاسو ګورئ، د سر مطلب مو په کې دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچاوي د ژمي پر رسیدو سره زلزله ځپلي سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامدار حل لارو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. په دې اړه هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې د ښځو یو شمېر فعالانو د ځینو معترضو بندي ښځو په تړاو اعتراضیا غونډه کړې ده او د طالبانو په چارواکو غږ کړی چې دغه ښځینه فعالانې سمدستي خوشی کړي.
زنان معترض و فعالین حقوق بشر جایشان در زندان نیست. جولیا پارسی، ندا پروانی و دیگر فعالین حقوق بشر هرچه عاجل باید از زندان آزاد کرده.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې څلور کاله جلا وطنۍ کې و نن بیرته پاکستان ته ستون شوی.
د لاهور های کورټ د نواز شریف په خواست هغه ته اجازه ورکړه او نوموړی د 2019 کال د نومبر پر 19 د علاج لپاره لندن ته لاړ چې د 2023 کال د اکتوبر پر 18 نیټه پاکستان ته ستون شو.
او د ال جی بی ټی د ټولنې یا د بدل جنسي د ټولنې یو غړی په نیویارک کې د ښځې او سړي غږباس یو کار کوي.
The air train is arriving for terminals B and C and station P4.
دا د نیویارک نرخزی برنی ویگن بلاست هغه د کلونو راهیسی د نیویارک پوس مکلان دی ریل نظام کې خلکو ته اعلانونه ورکوي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې د ژمي پر رسیدو سره زلزله ځپلي سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامدار حل لارو او مرستې ته اړتیا لري. یاد ادارې په یو تازه رپورت کې ویلي چې په هرات کې 1,400 کسان د زلزلې له امله اغیزمن شوي او دغه تر ډیره اغیزمن شوي خلکو ته لومړیتوب ورکول کیږي، که څه هم چې په ټوله کې 1,450 کسان له دې زلزلې متاثره شوي دي. یو شمیر زلزله ځپلي بیا وایي چې تر اوسه پورې هیڅ مرسته دوی ته نه ده رسیدلې. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یو چا وایي د ژمي د رارسېدو او د تودوخې د درجې په راټیټېدو سره د هرات ولایت زلزله ځپلي د سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامداره حل لارو او د کورونو او سرپناو د بیا رغونې لپاره مېړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یادې درې د اکتوبر په 16 د هرات زلزله ځپلو ته د ځوابي بشري مرستو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د اکتوبر له 8 نیټې څخه را په دیخوا په هرات ولایت کې د ریختر په کچا تر شپږ درجې د زیاتې زلزلې او ټکانونو وروسته په یاد ولایت کې د بشري ملاتړ لپاره یو شمېر فعالیتونه ترسره کیږي. اوچا زیاتوي د بشر دوستانه هیواد ټیم یا ایچ سی ټی په ژمي کې یعنی د 2023 کال له اکتوبر میاشتې څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې تر ټولو اغیزمن شویو 1,400 زلزله ځپلو ته لومړیتوب ورکوي او د 3.6 میلیون امریکایي ډالرو په پلان سره هغو خلکو باندې تمرکز کوي چې کورونه ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. د اوچا د راپورونو له مخې په دې زلزلو کې ټول 1,450,000 خلک اغیزمن شوي او تر 1,500 زیات کورونه چې ډیری یې د هرات په انجیل او زندهجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په دې راپور کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سازمان نو نو انجیوګانې په بیړنۍ ډول خواړه د بیړنۍ سرپناه توکي روغتیا او د سلسله مرستې تر ټولو اغیزمنو سیمو او خلکو ته ورلیږي. خو د هرات ولایت له زلزلو څخه یو شمېر اغیزمنو شویو خلکو موږ سره په خبرو کې دا وکړه چې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړې. یو له دغو زلزله ځپلو چې د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي ده وایي هغه پیسې چې له ځانه سره درلودې خلاصې شوې او خوراکي توکي هم مخ په خلاصېدو دي. په تیرو دوو اونیو کې هرات ولایت څلور ځله زلزلو لړزولی دی. د زلزلو لویری دیره حقوی چه کورونه جورم دی پا کورونه که نپاتی که گی او دو یوشمی را کورونه پر بندسد یوشمی خویی آن نورو گواندیو ولایتونو تا تلیلی دی. مننه.
مننه کوم سنا کاکړ و چې د هرات د زلزله زپلو په ارتباط موږ سره ورستی جزئیات شریک کړل. البته هلته وړمونه زلزله شوی و چې د راپورونو په اساس یو لوک څوار لزره کسان اخیزمن شوی دی. په دې سربېره چې شاوخوا څلور زره کسانو ته مرګ ژوبلی هم اوښتی دي. وربشو پاکستان ته، په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د یوې میاشتې مهلت چې د پاکستان حکومت دوی ته ورکړی و ډېرې کمې ورځې پکې پاتې دي او دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی د پاکستان د حکومت دغه پریکړه غیر عادلانه بولی او وایي چې باید له دوی سره انساني چلند وکړي او په دغه پریکړه بیا کتنه وکړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام منفی هم د پاکستان د سفارت له سرپرست او شارج دافیر عبید الرحمن نظامی سره پرون کتلی او په همدې مسلې باندې لاغه خوښتي چې دغه پریکړه برته واخلي. په دې ارتباط پام وکړي دغه رپورت.
په داسې حال کې چې د پاکستان له لوري په دې هیواد کې میشتو 1.1 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو ورکړل شوي یو میاشتنی مهلت پای ته رسیدو ته یوازې 9 ورځې پاتې دي. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال د پاکستان دا پریکړه غیر عادلانه بولي. وایي پاکستان دې په دې برخه کې انساني حقونو ته درناوی وکړي. دوی غوښتنه کوي چې له دوی سره د کډوالو د حقونو پر بنسټ چلند وشي. د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې میشت یو افغان کډوال فرید کاموال ازادي رادیو ته وویل:
نو زمونږ په وطن کې خو کاروبار نشته ده، خلک د هغې ځای نه کار لپاره نور هیوادونو ته ځي. دا زمونږ لپاره ډېره سخته ده، ځکه چې دلته زمونږ اولادونه سبقونه وایي، مکتوبونو ته ځي، کاروبارونه دي، زمونږ کورونه پاتې کېږي. زمونږ دا غوښتنه ده د پاکستان حکومت سره چې د افغان کډوال سره د ګزاره وکړي او خپل پریکړه دې بدله کړي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال جمشید وای له یوې خوا دغه هیواد میشت افغان کډوالو ته د ویزی ورکړه بند کړي او بل خوا یې د ویستلو پلان عملی کوي.
پاکستان دغه کوم وخت دوی افغانانو ته ورکړی دا ډیر کم پاتې ده، نو تشویشونه و اندېښنې ډېرې زیاتې کړي دي. خلک تشویش لري زه څنګه به کوي که چېرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي. ډېری دوی نه هغه د ژوند ګواښونو سره مخ دي، تر څنګ یې د بیکارۍ له ستونزو سره مخ دي. هلته کار
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې په زور د افغان کډوالو ویستل به د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې رامنځته کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي ایجنسی لیکلي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د پنځم به پورس په کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظامی سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان د خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د غشاني په تورخم او سپین بولدک کې د افغان کډوالو د تګ راتګ لپاره د سانتیا او درامسته کېدو او د پاکستان په زندانونو کې د بندو افغان کډوالو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړي. ملګرو ملتونو هم ویلي هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د کډوال په زور له خپل خاورې وباسي. د دې سازمان د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې برخه کې خپل اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکی کړي. له پاکستانه د غیر قانوني 1.1 میلیون افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه غندل شوې، خو دغه هیواد تر دې دمه په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی. پاکستان د رواني اکتوبر میاشتې تر 1.3 میاشتې افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې له دې هیواده ووځي، کنه دوی به یې په وړاندې د ویستلو عملیات پیل کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر هم له خپل هیواده د ناقانونه کډوالو د شړلو غوښتنه کړې. په دې کې زرګونه هغه کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي، اقتصادي او تعلیمي ستونزو له امله دغه هیوادونو ته ورغلي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه تازه څه ونه ویل، خو د دې وزارت په اکسپانه د بیلابیلو شمیرو پر بنسټ په تېر یوه اونۍ کې په خپله خوښه په جبري ډول له ایران او پاکستانه لږ تر لږه 3000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه وزارت دغه شان د ننګرهار په للپوري ولسوالۍ کې چې تورخم ته نږدې ده په جبري ډول د ایستل شویو افغان کډوالو لپاره د یو موقتي کم د جوړولو خبره هم کړې چې د 1500 کورنیو د اوسېدو ظرفیت به ولري.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګست د موږ دغه پروګرام په یوټیوب او فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. د افغانستان د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو یو اعتراضیه غونډه کړې ده، او د دغه اعتراضیه غونډې پر مهال د طالبانو د حکومت لخوا د راپورونو په اساس سینې نیول شویو خزینه فعالانو د بیا خلاصېدو غوښتنه کړې ده. دغه میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې دغه ویډیو خپره کړې، او تر څنګ یې هر یوې جلا جلا پیغامونه هم ورکړي او ویلي دي چې د ندا پریانی، جولیا پارسی او ځینو نورو فعالانو ځای زندان نه دی، او د طالبانو حکومت باید سمدستي دوی را خوشی کړي. عابده سپوږمۍ په دې اړه جزئیات لري او دا شی به را سره شریکوي. مهرباني.
نستانه فیسی سلامونه تاسو ته ټول درنو لیدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو وویل د ښځو بشریتونو یو شمېر فعالانو د ښځینه فعالانو زندان کې د ساتلو دوام ته تغبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین زندان د ښځو بشریتونو د فعالانو ځای نه دی، تر نامه لاندې هغو دوو معترضو ښځو جولیا پارسی او ندا پروانی د خلاصون غوښتنه شوې ده په دغه کمپاین کې چې د طالبانو لخوا نیول شوې دي.
سنان متریز و فعالین حقوق بشر جایشان در زندان نیست. جولیا پارسی، ندا پروانی و دیگر فعالین حقوق بشر هرچی عاجل باید از زندان آزاد کرده.
به ورطه وقت که دیوانستان در وقمه نخوز غرزن همه دیشن می بورد دی طالبان نخواد یک ترست اون که کدو دینیول که دو پترال یا اعلامیت برد کرده. او د اې کړي چې طالبانو د جولیا پارسی او زرګونه نورو بندیانو پر وړاندې له ټولو بشري حقوقي او اسلامي معیارونو سره ونه کړې ده. په همدې لامل کې ویل شوي چې د طالبانو لخوا نیول شوي کسان له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي، او د دوی کورنۍ د دوی په هکله هېڅ معلومات نه لري. د ندا پروانی او جولیا پارسی تر څنګ د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسی د زده کړو د برخې فعال مطیع الله ویسا او یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا بندیان دي. خو افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په دې وروستیو ورځو کې له زندانه خوشې شو. طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځینې وخت ترلاسه کولو وروسته پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. د طالبانو دغه تګلاره له ډېرو غبرګونونو سره مخ شوه چې په ترڅ کې یې طالبانو د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو، د پوهنتون استادانو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون یو شمېر فعالان ونیول چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشي شوي او ځینې یې لا هم په بند کې دي.
مننه کوم عابده سپوږمۍ چې جزئیات مرا سره شریک کړل. البته د ځینو معترضو ښځو د اعتراضیه غونډې په ارتباط و چې یو شمېر افغان فعالانې وایي چې جولیا پارسی، ندا پریانی او ځینې نورې چې اوس د طالبانو په زندانونو کې د راپورونو په اساس هغوی باید راخوشي شي او زندان د دغو فعالانو ځای نه دی. اوس به ورشو د هرات د زلزلې په اړه بیا هم یو ویډیو ریپورت لرو. په هرات کې له مرګونې زلزلې وروسته هلته د اغیزمنو شویو خلکو وضعیت څنګه دی، په دې ویډیو ریپورت کې به سره وګورو.
نونس کلن ابراهیم په ایران کې په کارګرۍ بوخت و چې کله هرات کې زلزله وشوه. ابراهیم د هرات په مرګونې زلزله کې د خپلې ښځې او ماشومانو په ګډون ټوله کورنۍ له لاسه ورکړې.
ستونزې مو درلودې، لاړم ایران ته چې کار وکړم او پیسې پیدا کړم. چې کله له زلزلې خبر شوم پیسې مې پرېوخود، راغلم دلته مور او ټول مې له لاسه ورکړی ول.
د هرات زنده جان ولسوالۍ اکثر ځوانان د کار لپاره ایران ته ځي. د همدې له امله د دغه زلزلې اکثر قربانیان هم ښځې او ماشومان دي. د زنده جان ولسوالۍ نایب رفیق کلی د زلزلې له امله تر ټولو زیاته مرګ ژوبله لري. د دغو کلیو اکثره اوسیدونکو د خپلې کورنۍ نږدې ټول غړي له لاسه ورکړي دي.
پدر مادر ما را دست دادیم،
پلار او مور مې له لاسه ورکړل. ټوله پاتې کورنۍ مې، د کاکا زامن مې، کاکا مې عمر 2 کلن، 4 کلن زامن یې پاتې دي. د 5 کورنۍ سرپرستی ماته را پاتې ده. نه پوهېږم چې څه وکړم. ژمې هم نږدې دي، اوس هم خیمو کې ژوند کوو.
د هرات زنده جان ولسوالۍ د تېرې شنبې د رشتر په کچه د 6.3 درجې زلزلې مرکز و. ملګرو ملتونو ویلي چې د زلزلې له امله شاوخوا 1500 تنه مړه شوي او 2000 نور ټپیان دي. د دې زلزلې له امله شاوخوا 3300 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې داخلي او بهرنۍ بنسټونو ویل چې هڅه کوي د زلزله ځپلو لپاره سرپناه جوړ کړي. همداراز د خوړو نړیوال سازمان د زلزله ځپلو لپاره د خوړو برابرولو لپاره د 19 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د زندهجان ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزه د سرپناه نشتون او د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته نه لاسرسی دی. کدای شي دغه ستونزې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې حل شي، خو هغه څه چې دغه زلزله ځپلې ځوروي هغه د خپل کورنیو هغو غړو یاد دی چې په زلزله کې له لاسه ورکړي دي.
اوس به هم ورشو د سپورت نړۍ ته. زموږ ورزشي خبریال بختیار ساحل همدا شیبه را سره په لاین کې دی. ساحل صاحب، ستړي مشه، څه تازه خبرې دي د سپورت؟
سلامونه ستانکزی صاحب. د سپورت په نړۍ کې خو تر ټولو مهم خبر نن دا ده چې د انګلستان لوبډله په خپلې بلې لوبې کې هم داسې بریخي چې ماتې وخوري. نن دوی د نړیوال جام په 6 سیالۍ کې د سویلي افریقا پر وړاندې سره مخ شوي دي چې سویلي افریقا د 400 منډو هدف ورکړی دی. انګلستان تر دې دمه لا 8 منډې کړي دي او 3 مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. وروسته له هغې چې د انګلستان ملي لوبډلې له افغان لوبډلې ماتې وخوړه، نن دوی په خپله لوبډله کې، یعنی په 19 کسیزه لوبډله کې، هم ډېر بدلونونه کړي وو چې یو مهم بدلون د بن سټوکس بیرته لوبډلې ته راوستل دي، خو ښکاري چې لوبډله لا په ستونزو کې ده. بل لور ته نیدرلینډ او سریلانکا نن دوی اوله سیالي وکړه چې نیدرلینډ لوبډلې پکې ماتې وخوړه. دا د سریلانکا د لوبډلې لپاره لومړی بریا وه. د دې سیالۍ نه وروسته د نمرو په جدول کې د افغانستان ملي لوبډله په وروستي مقام کې پاتې شو، یعنی دوی د نت رن ریټ له وجې آخري مقام ته، یعنی لسم مقام ته لوېدلې دي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې نن شپه د رزمي لوبو لوبغاړی جاوید بشارت د یو اف سی په سازمان کې لوبه وکړي. هغه په 1.5 کیلوګرام وزن کې له خپل امریکایي ویکتور هنري سره سیالي کوي. دغه سیالي به د عربي متحده اماراتو په قربتوب تر سره شي، او باید ووایو چې بشارت تر دې دمه 4 دغه سیالۍ کړي دي چې هیڅ یوه نه ده بایللې، خو هنري بیا 3 لوبې ګټلې دي او 6 بایللې دي. د دغه سازمان په سیالیو کې نن شپه 2 مهمې لوبې هم تر سره کیږي. او ستانکزی صاحب، د افغانستان الف لوبډلې خپله 4 سیالي هم عمان ملي لوبډلې ته وبایلله. دوی عمان ته د 130 منډو هدف ورکړی وو چې عمان لوبډلې په وروستي اوور کې د 5 وکټو په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړی دی. دواړه لوبډلې به یو بل سیالي هم کوي.
مننه کوم بختیار ساحل چې د سپورت نړۍ وروستي جزئیات مو سره شریک کړه. تاسو د سپورت نړۍ وروستي جزئیات واوریدل.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
ورزو پاکستان ته د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف له 4 جلا وطنۍ ورسته نن بیرته خپل هیواد ستون شوی دی. د نواز شریف د ګوند مشران هیله مندي چې هغه وکولی شي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي او یو ځل بیا د پاکستان صدر اعظم شي او دغه هیواد له روانو اقتصادي کړکیچونو راوباسي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته چې د نواز شریف د سیاسي هلو ځلو په ارتباط باندې څرخیږي.
نواز شریف د 1990 کال د اکتوبر پر 4 د ترسره سوی عام انتخاباتو په نتیجه کې په لومړي ځل د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو. د 1993 کال د اپریل پر 13 د هغه وخت ولسمشر غلام اساق خان د نواز شریف حکومت ړنګ کړ او هغه یې لواک لري کړ، خو سپریم کورټ د هغه کال د مئی پر 16 نیټه د نواز شریف حکومت بیرته بحال کړ. خو ویل کیږي چې نواز شریف د پاوز د زیات فشار لکبله د جولای پر 13 له وزیر اعظم استعفا ورکړه. نواز شریف له 1993 کال تر 1999 کال پورې د بینظیر بوټو په مشرۍ حکومت په وړاندې په پارلمان کې د حزب اختلاف مشر پاتې شوی و. خو د 1999 کال د فروری پر 3 تر سره سوی عام ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او په 2 ځل د ملک وزیر اعظم شو. د هغه وخت د پوز مشر جنرال پرویز مشرف د 1999 کال د اکتوبر پر 12 نیټه کودتا وکړه او د نواز شریف په مشرۍ حکومت یې ړنګ کړ. نواز شریف څوارلس میاشتې په زندان کې له تیرولو وروسته د 2000 کال د دسمبر پر لسمه نیټه سعودي عرب ته جلا وطن کړل شو. نوموړی د 2000 کال د نومبر پر 26مه پاکستان ته ستون شو او بیا یې د واک ترلاسه کولو لپاره سیاسي هلې ځلې پیل کړې. خو د هغه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د 2008 کال د فروری پر 13مه په ترسره شویو ټاکنو کې له پاکستان پیپلز ګوند څخه ماتې وخوړه او نواز شریف پکې د حزب اختلاف مشر اوسید. کله چې د 2014 کال د مئی پر 11مه عام انتخابات ترسره شو نو د نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ نون اکثریت ترلاسه کړ او نواز شریف په دریم ځل د ملک وزیر اعظم شو.
قوم کو معلوم ہونا چاہیے
قوم ته دی معلومه وی چې زموږ د اقتصاد حالت دومره خراب دی چې بیان دای نسی. مالی وسایل د نه برابر دی. پاربونو روپیو پور ورکول دی.
خربون روپے کی ادائیگیاں سر پر کھڑی ہیں.
خود تیرو دوو دورو په چیر په دریم ځل هم نوموړی د وزیر اعظمۍ آئینی موده پوره نه کړای سو او د 2018 کال د جولای پر 18مه سپریم کورټ د شتمنیو نه څرګندولو په تور نه اهل کړ او د احتساب عدالت امر وکړ چې د هغه په اړه نورې پلټنې وکړي. نواز شریف تر لری کېدو وروسته پر هغه لګېدلي تورونه رد کړل او دا یې په ملک کې د جمهوریت نه پریښودلو د سیسه وبلله.
میں سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں کہ خدا را اس ملک کو
ز سادہ او نیغ خبر کوم چې خدای ته وګوري او دا ملک د آئین مطابق چلیدو ته پریږ دی. کله پاکستان آئین ولس د واکمنی حق ورکوي نو د هغوی د حق ومني.
حکمرانی کا حق دیتا ہے تو ان کے اس حق کو تسلیم کر لو.
وروسته بیا د احتساب عدالت نواز شریف ته په یو مقدمه کې 9 کاله او په بل کې 9 کاله بند سزا اورولې وه او هغه په بند کې اچول شوی و. د لاهور های کورټ د نواز شریف په خواست هغه ته اجازه ورکړه او نوموړی د 2019 کال د نومبر پر 19مه د علاج لپاره لندن ته لاړ چې د 2023 کال د اکتوبر پر 18مه نیټه پاکستان ته ستون شو.
ورزو مصر ته هلته پلازمین قاهره کې نن یو سر مشریزه جوړه شوې. په دې غونډه کې دا بحثونه کیږي چې د غزې جګړه د منځنی ختیځ نورو سیمو ته خبران نشي. پام وکړئ د احمد شیبر رپورت.
د مصر پلازمین قاهره ته د نړۍ یو شمېر مشران نن سهار ورسېدل. په دوی کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک، د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی او د عربي هیوادو په مشرانو کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او یو شمېر نور شامل دي. مصر غواړي چې د سیمې او نړۍ د لسګونو مشرانو په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه په غزه کې د روانې جګړې مخه نیولی شي. د مصري رسنیو په وینا قاهره دا اندېښنه لري چې دا جګړه په سیمه کې پراخه نشي. د قاهرې په نننۍ غونډه کې د ایټالیا، اسپانیا، یونان او کاناډا د بهرنیو چارو وزیران او د اروپایي شورا یو پلاوی هم برخه اخیستې ده. چین ویلي دی چې د قاهرې غونډې ته د منځني ختیځ لپاره خپل استازی ژی جن استوي. روسیې ویلي دی چې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف به په دې غونډه کې د دوی استازی توب وکړي. دا سرمشیزه په داسې وخت کې جوړیږي چې پر غزې د حواله لارې د اسرایل برید روان دی. د اسرائیل د پوز ویان دانیال هګاری نن وویل چې په غزه کې بشري وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د غزې له استوګنو وغوښتل چې له شماله د جنوب خواته ولاړ شي. دوی د غزې ترنګ په شمالي برخه کې حماس ډله په نقشه کوي. د غزې د جنوب لور ته نن په بشري مرستو بار یو شمېر لارې د مصر د رفح سرحدي دروازې له لوري داخل شوې. دا مرستې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 15مه ورځ غزې ترانګ ته چې 2.4 میلیونه نفوس لري رسیږي. د یو شمېر کتونکو په باور د قاهرې په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادو د استازو نه موجودیت شاید د دې سبب شي چې له دې سرمشیزې ډېره توقع نشي.
په اخر کې هم یو لاند ویډیوي ریپورت لرو. په نیویارک کې د ال جی بی ټی د ټولنې د یوې غړې په اړه باندې ده.
AirTrain is arriving for terminals B and C and station P4.
دا د نیویارک نرخزی برنی ویگن بلاستا هغه د کلونو راهیسی د نیویارک پوس مکلان دی ریل نظام کې خلکو ته اعلانونه ورکوي. نو موري وای دا اعلانونه دا د سړی په غوږ کې کوي خو چې څنګه کار ختم شي نو ورسره یې आवाज هم بدل شي.
I consider myself a transportation journalist.
زه یو ترانسپورټیشن خبريالم. زه خپل आवाज کې مختلف پروګرامونه هم کوم.